د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومه سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. په وخت ورځي یو بجې شوي نن د نهه یاسې شنبې ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه ده. په دې ګړي کې وړومبې تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمه کې اونیزه خپرونه د ځوانانو غږ به هم په تکراري بڼه دراوړو. خو لومړی ورځو احمد شاه زمي ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی په کوټه کې په یو شاري بس کې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او تر شل زیات یې ژوبل کړي دي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو کې 9 کسانو ته پانسي ورکړل شوې او کروشیا هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وو. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه ښار کې په یو ځایي مسافر وړونکي بس کې چاودنې څخه باندې 13 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د پولیسو چارواکو په خبره چاودنه پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډي باندې روښتن کې خبر اعلان تول چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل سوو چاودیدونکو توک له کبله سوي چې له یو ځای بل ته وړل کېدل.
بس جو تھی وہ سریاب روڈ پہ جاری تھی. عام پسنجر کوچ ہے
دا لوکل بس پر سریاب سڑک ل شار څخه هغه خاطر رہی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډاکو لاندې هم خلک ناست وو او بارا پرچته هم خلک سپاره و. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پوري یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہے.
بلخوا د روختون چارواک مشال اډیو ته ویل چې په چاودنه کې څه باندې شل کسان ژوبل سوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 څخه تر 40 پر مسافر سپاره و. د دې چاودنې زمواري تر اوسه چا نه ده اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډی سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته رسمي سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي، ځکه چې څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اسارېدو د مودې غزول پر مهال په وینا کې ویلي وو چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو کې 9 کسانو ته پانسي ورکړل شوې. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه په اټک کې 2 کسانو ته، په لاهور او فیصل آباد کې 2 کسانو او په سرګودا او بهاولپور کې 1 کس ته پانسي ورکړل شول. پر 2 کسانو کلونه وړاندې د وژنې تور ثابت شوی و. بلخوا په ملتان کې د یوې زنانه د وژنې په جرم د نیول شوي بندي پانسي تر روغ جوړ وروسته وځنډول شول. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. د ملګری ملتونو عمومي منشي بانک کی مون په ایران کې تیر ونی د 2 کم عمر کسانو پانسي کول غندلی او ژغی کړي چې پر دا ډول پانسيانو د بندیز ولګول سي. فاطمه سالبه هیته په دې پانسي ورکل سو چې نوموړي په 14 کلنۍ کې ها وخت یو کس وژلی و کله چې دا په زور ودیدل. بلخوا سمت زهابیت په 14 کلنۍ کې د خپل یو شپونکی ملګری د وژلو په جرم پانسي ورکل سول. بانک کی مون پر نوول چې نوموړي د تیرې اونۍ پانسيانو ډیر غمجن کړي دي او ویره لري چې دا عمل په ایران کې یو پریشان کوونکی رجحان دود کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر فریاس په یو خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنه بند کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها
ايران باید له شام څخه ووزي. د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیعه ملیشا وباسي. نو بیا کولای شي د شام په سولیز حل کې ونډه واخلي. خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړي.
عربیه فی سوریا
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. کروشیا هغه زرګونه کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وو. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې سارو تر څو پروندې په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندی میلیتا سونیچ وویل د څه ډول اعلان پرته پوله پرانیستل سو چې بیا وروسته ټول په منډه داخل شول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوال په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی لکه چې پر پولو د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لویدیځې اروپا لارې وتړل شوې. په جرمنی کې د پیګیډا په نوم د سغدریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون لارینو نه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د غورزنګ څه باندې 60,000 پلویان او څه باندې 14,000 مخالفان پرون د جرمنی په ډریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورزنګ پر یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لارین کړی وو. پولیسو ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو د پیګیډا د پلویانو او مخالفان ترمنځ خال نښتې شوي دي. د جرمنی د کورنی چارو وزیر د پیګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې غورزنګ په ملاتړ په لارینونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او اوس هم د لوبو یو خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. افغان لوبډاله لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په اتو اوورونو کې 15 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې وه. دواړه لوري به په چهارشنبه او پنجشنبه هم سیالي کوي. ټاکل شوی چې افغانستان به د خپلې دورې پر مهال په زیمبابوې کې 15 ورځنۍ او 2 اووریزې لوبې ترسره کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ او یو افغانی په 1.80 روپۍ او په 2.20 روپۍ او 222 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواوري په کوټه کې 14 د دوو ماشومانو په ګډون 11 کسان وژلي او تر 30 زیات یې جوبل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته روان شوی. یو کارپوهای د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي.
افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان پاکله ځینې فیصلې هم وشي.
د خبر ایجنسی یو اوسیدونکی وایي
کورونا ویران دي، روډونه ویران دي، اسکولونه ویران دي، هسپتالونه ویران دي. کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته په اډه ولګیږي، اسکولونه ته په اډه ولګیږي، هسپتالونه ته په اډه ولګیږي.
د سوا جینکی وایي د اسکولونو ړنګېدو باوجود یې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مونږ به د دې هر څه باوجود مونږ به خپل اسکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندو.
او په ځوانانو غږ خبرونه کې په تکراری بناوري چې قبایلي سیمې په سپورټس یا لوبو کې څومره برخه لري.
د خیبر ایجنسی تمین ګل او د باجوړ ایجنسی محمد حیات د پاکستان انډر 19 ټیم سره د سریلانکا په دوره دي. امتیاز افریدی اولمپیان پاتې شوی دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د اوسرو. اوس خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان د مرکز کوټه پر سریاب سړک په پرونی 14 کې د دوو ماشومانو په شمول 11 تنه وژل شوی او تر 30 زیات نور جوبل شوی دي. د پولیسو په خبره 14 په یو لوکل بس کې شوی چې وژل شوی او جوبل یې اکثر اولسي وګړي دي. د 14 پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. تفصیل د مشال ډیو خبريال خدای نور ناصر لسمی راکوي.
د کوټې ښار د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلوردارې سره په یوه لوکل بس کې چاودنې تر دیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټول وژل شوي او ټپیان اولسي وګړي دي چې په ښار کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپین ږیری ټپي تنه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت و مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور غږ واورېد، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، هملته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوبل شویو چاودیدونکو توکیو له چولو سوې چې همدا چاودیدونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خوا ته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک وه. لاندې هم خلک ناست وو او بارا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل شوي وو د مړیو شمیر لس وو. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا شوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړوند چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ډیو خبرونه ته غوږسته اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په ځانګړي بلنه د هغه هیواد د پایتخت واشنگتن ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر بارک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جوړپوړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دوړخیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي چې د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي او ښایي دواړه خواوې په دغو لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې هم وکړي. تفصیل له پېښوره د زبی شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدراعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلي دي. تر دې مخکې د خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکا او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د هغې د امریکې د چارواکو سره ارو مرو خبرې کېږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوي دي چې په هغې کې د کندوز پېښې دي، په هغې کې د ننګرهار پېښې دي، چې د دغه پېښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې اړه د امریکي چارواکي د میا نواز شریف صاحب سره خبرې کړي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان پاک له ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونې وړ ده چې ځینو پاکستاني رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د زبی شپک رپورٹ مورې دوله پیښور همدی موضوع کې پاتې کیږي. پاکستانی د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو پاکستانی چارواکي خبر راخستې چې ویلي دي زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې زندېدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. تفصیل د اسمت ساروان اورو.
د دغه پاکستانی چارواکي په قول اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ زندېدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او وی ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ روانونه د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهوری ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي، د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. لو واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جز وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
اکسپرس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بلاخره د پخلاینې لاره غوره شي. دی ادعا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ډیو خبرونه تاسو غوښتي اوروزونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي چې پاکستان کې میش د رجستر افغان کډوالو د کډونو موده د روان کال تر اخره پای ته رسی او افغان حکومت نشي کولای چې په دومره لوی شمیر کې کډوالو ته په خپل خاورې زمينه برابر کړي. نو باید پاکستان حکومت د دې رجستر کډوالو د اسارتیا موده وغځوي. بلخوا د پاکستان سپیران د بلخوا د پاکستان د سپران وزارت وای چې یوازې کابینه د رجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. نور تفصیل اسلام آباد د مشالې خبريال احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د رجسٹرډ کډوالو ته ورکړې شوې د پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسی او د لړکی د سفران وزارت سره څو واري خبرې هم شوې دي چې د یادو کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د 2019 کال تر اخیره پورې وغځوي. د نوموړې وینا وا چې یو خو په افغانستان کې د امن وضع دومره ښه نه ده او بل دا چې افغان حکومت نشي کولای چې دومره په لوی شمیر کې کډوالو ته زمینه برابر کړي، نو باید چې د نړیوالې ورورولۍ مرستو سره سره پاکستان هم د دوی د اسارتیا موده وغځوي.
یو این ایچ سی آر د حکومت د پاکستان سفرن وزارت سره په مسلسل رابطه کې دی او کوشش دا دی چې کمې مودې لپاره ایکسټینشن سی وی هغه زیات مؤثر نه دی. د پاکستان حکومت یو پلان لري، هغه افغانان چې فعلا نشي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د هغو دپاره په پاکستان کې کم از کم دوه کاله نور موده کې اضافه وکول شي. خو تر اوسه پورې سرکاري سطح باندې دا فیصله نه ده شوې او موږ امید لرو چې جلد از جلد به د پاکستان د کابینې د خواصه دا نوی پلان منظور شي.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سفران وزارت یو سمری تیار کړې ده چې پکې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د راتلونکي دوه کلو لپاره د غځولو غوښتنه کړې ده، خو صرف وفاقي کابینې ته دا اختیار حاصل دی چې د دې کډوالو د اسارتیا موده د غځولو فیصله وکړي. د ذکر ده چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قریبا دوه میاشتې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغان کډوالو ستنېده به د 31 دسمبر 2015 نه پس په دوه کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غځولی شي. د سفران وزارت تر مخه چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ او د 10 لکو څخه زیات غیر رجسٹرډ کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کول اسلام آباد زو خبر ایجنسی ته په فاټا سیګریټ کې د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خبر ایجنسی په باڑا او تیرا کې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګ شو کورونو د سروې کارونه پیل شوې دي. دغه ادارې په خبره د خبر ایجنسی په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوې دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 4 لکه او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. تفصیل لسیمې د مشالې ډو خبریال فرحات چینور راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باڼاو تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړې ده او تر اوسه د باړې او تیرا پاکاخیل، شلوبر او برکمبرخیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ راجمع کړی دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمې ګل د پردی وای چې کور یې وران شوی دی او غواړي چې دلته په سمه توګه سروې وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړی شي.
دا مسله چې د شلوبر نه راغلی یم وایه مو چې کوندې او کمرې ویرونې شوي دي، چتونه په بندې نشته رای سروې ولا په بندې روشي، کله په مخ کې تیر شي، کله په وروسته تیر شي، کله سه په کاغذ باندې لیکلو کې دا وشي چې سروې دا مې صحیح وشي، د مو کورونه راوکاتې شي، د مو زوینه راوکاتې شي. بس دا غوړو چې مولا چې کوندې حکومت مخ هر شي ملو شي.
او د باړې کمر خیلو قیمت خان پردی وای
کورونه ویران دي، روډونه ویران دي، اسکولونه ویران دي، هسپتالونه ویران دي. د ټولو سروې په کار دي چې موږ سروې وشي ورا کورونه ته جمع روان دي چې بس کورونه ته پاډه ولګيږي، اسکولونه ته پاډه ولګيږي، هسپتالونه ته پاډه ولګيږي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکو وویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده او په هر قوم کې د وران شوو کورونو معلومات راجمع کوي او یوازې هغو کسانو کورونه بیا جوړولی شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوي کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارډ او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي. او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردوونکو پردې سربېره چې په خیبر پښتونخوا فاټا کې په تیرو 2 کلونو کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونه چې ډېری د جینکو هغه وو وړنګول شول. په یادو سیمو کې د سکولونو استادان وایي چې سکولونو ته د تلونکو جینکو په شمېر کې کمی نه دی راغلی. په دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدی خو ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو. خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دی ودرېدلی. د ملکن پوهنتون یوازې د کوونکي برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
خو سکمه نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شو نو دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم بهادري ودلېږي. هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هر یو په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بندو.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تېرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسېدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
نو خو جنکۍ ښې سکولونو ته ځي، خیر زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده، خو صرف هغو ته د سهولت نشته. په مین علاقو کې څه مسله نشته، په برو سایډونو باندې ښځو جنکو لپاره ډېره زیاته مسله ده. تعلیم هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي،
په تیرو سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاد وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت موږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي او غواړي دا چې زموږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا هم پکې ډېری جنک.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د صمد خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاده سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی زلنه د تعلیم مینا ونه ویسته.
زنانو ته ماشومان ته لکه ډېر سلام سکول غواړم، دایي همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول ټیچران یې تللی دي. دېنه علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریدی ده هم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځېږي.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د کوزو مومند ایجنسی یو شمیر های سکولونو ته د حکومت لخوا د نهم او لسم ټولګیو لپاره وړیا درسي کتابونه لا هم نه ورکړل شوي. تفصیل د شنواس ترغزی په دې رپورټ کې.
دغه سکولونو ماشومان وایي چې تعلیمي کال د روان کال په اپریل میاشت کې شروع شوی، ولی هغوی ته د کتابونو د نشوالي له وجې ستونزې ورپېښې دي، ځکه چې سکول ته خو لاړ شي خو سبق نه شي ویلی.
زما امیرالله نوم دی او کلاس 10 کې نه موږ سره یو کتاب هم نشته دی او دا کورس په ختمېدو دی او کلاس کې چا سره داسې کتاب نشته، یو یا دوه کسانو سره دي. زاړه کتابونه ګډوډ لیدلي سو دا خو دي خو پاڼې مانې راغونډې کړي، بس سبق تقریبا ټول لري شوی او کتابونه چا سره نشته.
شیراز خان د دوخیل وایي چې ځینې هلکانو سره د تیر کال زاړه کتابونه خوشته، خو د نوي کال کتابونو کې سم مضمونونه نه وي شامل شوي دي، نو هغوی نشي کولی چې ګنی پوره په پوره سبق ووایي او د راتلونکي کالج امتحان لپاره ښه تیاری وکړي.
تقریبا سل پورې تعداد دی کنه او کتابونه تقریبا 5-6 کسانو سره به ټول هغې ته راغېږي چې کله پیریډ لري استاد کنه یو سره ګوري بل سره ګوري.
یو بل ځوان وویل چې هغوی د خپلو استادانو نه بیا بیا د کتابونو غوښتنې کړي، خو استادان یې وایي چې کتابونه هغوی ته د حکومت نه دي ورکړل شوي. او ځینې هلکان په کتابونو پسې د تیرو کلونو هغه ځوانانو سره رابطې کوي چې د نهم او د لسم جومات نه وتلي وي چې ګنې کتابونه ترې واخلي. واجد دادوخیل هم اوس کالج ته اوښتې او هغه هم دغه شان نوي ځوانانو ته کتابونه ورکړي.
کورسونه بدل شوي دي،
نوی کورس لا پتہ نه دی یو یو زکه ایران کی دا ورسنه چلی
او چې کلمه د تعلیمي محکمه محمد جنسید اسسټنت ایجوکیشن افیسر ستار خان ته د ماشومانو دغه مشکل وړاندې کنو هغه ول چې سرکاري کتابونه راغلي دي او چې کوم سکولونو ته کتابونه نه دی ملاو شوی نو د هغه سکولونو استادان کولای شي چې دفتر ته ورشي او کتابونه ترې واخلي دی وای چې کله ماشومانو سبق یا کورس نو پوره شوی نو استادانو ته وینا کولای شي چې د راتلونکو امتحان نه دی وړاندې دغه ماشومانو ته پوره پوره سبق وروخی چې د را روان کال امتحان لپاره ښه تیاری وکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو یو نیم بجې شوی له مشال زمید خبرو لنډیزو
د بلوچستان په کوټه ښار کې په وزایي مسافرونکو کې بس کې 14 یولس کسان وژلي او تر شل زیات یې ژوبل کړی دي. د پولیسو چارواکو په خبره 14 پر ماښام نه وخت په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یولو کل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د پاکستان وزیر اعظم اشرف د امریکا په درې ورځنی دوره واشنگتن ډی سی ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نو اشرف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په بیلابیلو جیلونو کې 9 کسانو ته پانسي ورکړل شوې. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه پاتې کې 2 کسانو په لاهور او فیصل آباد کې 2 کسانو او په سرګودا او بهاولپور کې یو یو کس ته پانسي ورکړل شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک کې مون په ایران کې تیر ونی د 2 کم عمر کسانو پانسي کول غندلی او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسيانو د بندیز ولګول شي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر فریاد کوي خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنه بند کړي. کروشیا غزرګونه کډوال ته اجازه ورکړي چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وي. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنۍ او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. په جرمنی کې د پیګیدا په نوم د سغدریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونو نه وکړل. پیګیدا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتاک سره سخت مخالفت لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. افغان لوبډله لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په 15 اوورونو کې د یو لوبغاړي په ورکولو 2-5 منډې جوړې کړې.
اودونکو د خبرونو لنډیز د تماشا زمي وړاندې کوو. اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د ځوانانو غږ د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې اوري چې قبایلی سیمو څومره لوبغاړي پیدا کړی دي د سپورتس مختلفو لوبو ته. نو راځي چې پر دې ځوانانو غږ خبرونه کې ورو د خبرونه تاسو په تکراری باندې وره
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کې کالج نشته دا یو اتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنيخه
د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستي. اوریدونکو مشال ډیو هڅه کوي چې د ځوانانو غږ یو څوخ پرونی د قبایلی سیمو سپورتس ته ځانګړي کړي. نو د نن په ځوانانو غږ پرونه کې به موږ پر دې خبرې کوو چې د پاکستان د نن او بهر لوبو یا سپورتس کې د قبایلی سیمو نمائندګي څومره ده. دلته کې کومې لوبي کیږي او د قبایلی سیمو لپاره د سپورتس ادارې او تنظیمونه کوم دی او د هغوی کار څه دی او تر دې دمه یې څه کړي دي او څه پلانونه لري. ل خپل میلمنو سره به پر دې خبرې کوو. خوردونکو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ او درته وایي چې تاسو په سیمو کې کمې لوبې کیږي او آیا تاسو کوم سانتیاوی د حکومت لخوا لري او کنه. زموږ د ټلیفون شمیره او د سکایپ اډی لزا سنور کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00 سلور سوشل 22 یولس سلیریشت یو سلاو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت دو سواو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت دری سواو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت سلور سواو پینزه
او که غواره ده خپل کور لی تلیفون پا وریاتو گا تلیفون اکره نشمیری لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نو کولیشه منسر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکره
پتای ده مشال راڈیو
اردن کو لکه څنګه چې تاسو ما ویل چې نن موږ په ځوانانو غا خبرونه کې پر دې بحث کوو چې په قبایلی سیمو کې کومې لوبې کیږي او همداراز دې سیمې دې ځمکه کوم لوبغاړي زیږولې دي او دلته کې څومره اسانتیاوې لري کوم لوبغاړي دي هغوی پر دې به خبرې کوو. سره تړلو نورو پښتنو باندې او موضوعاتو باندې به هم خبرې کوو. موږ سره مېلمانه دي ایاز رضا چې د مختلفو رسنیو لپاره د قبایلی سیمو د سپورټس یا لوبو رپورٹنگ کوي. ایاز رضا صاحب تاسو هم ستړي مشه پروگرام ته
السلام علیکم. مومن صاحب ډیر مننه تاسو موږ لاین باندې اوسئ په دې عام موضوع باندې تاسو نظر غواړئ. مننه
ستاسو نه مننه. او موږ سره بل مېلمه دي انجینئر سیف الاسلام چې د فاټا سپورټس اولمپک اسوسیشن مشر او همدارز کامن ویلت یوت فورم یا دولت مشترکه ځوانانو فورم صدر دي. تاسو هم ستړي مشه سیف الاسلام صاحب
ډیر مهرباني. السلام علیکم.
مننه ستاسو سره دوه مېلمنو نه چې موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. لومبه ایاز رضا صاحب تاسو راځم درته وای چې په قبایلی سیمو کې کومو کې لوبي کیږي او دا هم راته وای چې د خاورې کوم داسې نومیالي لوبغاړي زیږولې دي.
مومن صاحب قبایلی علاقو کې تر دې دمه د فاټا اولمپیک اسوسیشن او د ډایریکټ او سپورټ فاټا مسؤلان دي تقریبا سلریس لوبی کیږي چاوی مکمل منظم اسوسیشن شته دی او هغه اسوسیشن په قبایلی علاقو کې د خپل لوبو د پرمختګ لپاره کار کوي او ډایریکټ او سپورټ فاټا دا وی په مالی مرسته کوي. همدارنګه په ځینو ګیمونو کې پولیټیکل انتظامیا هم دا وی سره مرستیال دي چې په هغه کې راټی راټی لوبي کرکټ کوچونکو کې پاکستان کرکټ بورډ سپورټ کوي په قبایلی علاقو کې. خود کرکټ نه علاوه چې نورې څومره لوبي دي کا هاکی ده کا فوټبال ده کا والی بال ده کا ټیبل ټینس ده کا لان ټینس ده کا دارنګي نورې زموږ لوبي دي کا کې مارشل آرټ چیز راځي او دا کې کبډی راځي او دا ټول لوبي چې کوم وي دا وی اسوسییشن دلته کې موجود دي او دا غي د پاره د ترکه لپاره کارونه کیږي.
جی
مومن صاحب
درته وای چې
تاسو تاسو ګړو چې کوم انټرنیشنل لوبغاړي پیدا کړی دي نو دا زموږ لپاره خوشحالي څرګندونه ده چې د اگست په میاشت کې چې کوم لوبي وشوي د ایشیا په سطح باندې جونیئر ایشین چمپیونشپ وشو په کوریا کې هغه کې د پاکستان انډر 12 د 12 کلونو ماشومانو چې کوم د پاکستان ټیم وو هغه کې زموږ د سیمې د جمرو د علاقې محمد عاطف اړلوال تکي لوبا وکړله او حال تکي مطلب دې درې ګولونه وکړل. د دې سره سره اوس په دا وخت کې زموږ د جمرو د خیبر ایجنسی سمین ګل او د باجوړ ایجنسی محمد حیات د پاکستان انډر 19 ټیم سره د سریلانکا په دوره دي چا چې مطلب ډېر ښه پرفارمنس وکړو په ډومیسټک کرکټ کې. نو دا خو هغه اوسني ګولونه چې ما تاسو ته وښودل او کوم لږ ماضي طرف ته لاړ شنو هم د ټیم ډېر زیات لوبغاړي زګولي دي چې پکې ډېر ځوانان د خیبر ایجنسی د سیمې ناراضي او هغه مختلفو ټیمونو ته د پاکستان زی او هغه بیا په انټرنیشنل توګه حکومت سطح باندې خپل نامه پړکوي. جی
سمد ډیر مننه بوي ستاسو ایاز رضا صاحب که دغه لږ تیر وختونو کې چې کوم لوبغاړي دغه سیمې پیدا کړی دغه نمونه کوي واخلي.
ریاض افریدی ټیسټ کرکټر چونکه هغه د پاکستان نه د 12 کال مخکې ټیسټ کرکټ کړو پرون بتاوسو په میډیاي رپورټونو کې دا کتلی وی چې ریاض افریدی د پاکستان له طرفه لوب اپیغه او هغه د اوس د یو ای یعنی د متحده عرب امارات د ټیم سره شو ټیسټ چې کوم دا وی سیریز بکیږي هغه کې ریاض افریدی اوس د پاکستان نه علاوه د متحده عرب امارات مطلب د نمائندګي وکړي. کارنګي کو کوسو نمون په امتیاز افریدی اولمپیان پاتې شوی دی. اقبال شنواری حبیب افریدی دو اتلیٹکس کړی دا فرحات شنواری او ورسره نور اسلم شنواری د
دوی په مارشل آرٹ کې زمونږ دغه د پارٹی نامه روښانه کړې ده. په فوټبال کې یاسر افریدی دی او ورسره عامر مسی چې هغه هم د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل سره دی او هغه هم دارنګ لوبه کړې ده. اتیک شینواری د خیبر ایجنسی له طرفه د پاکستان فوټبال ټیم سره مختلف ملکونو ته دورې کړې دي او ښه پرفارمنس یې ورکړې ده. همدارنګه بسم الله شینواری چې تعلق یې د خیبر ایجنسی لنډی کوتل سره په فوټبال کې دارنګې نمائندگی کړې ده. ورسره سلمان افریدی د جمرو د سویدن کې د پاکستان انډر 14 فوټبال ټیم سره د ایران او د کوریا او د چین دورې کړې دي. دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ څرګندونه ده چې د دې علاقې نه اوس لوغاړ راځي. عثمان شینواری پاکستان له طرفه ټی 20 وکړلو هغه ته مطلب دی. هغه میلو شو شاید افریدی دارنګي عمر ګل دغه ټول دغې سیمې پیداوار دی او ان شاء الله تعالی چې همدارنګي سہولتونه دوی ته ملاوي نو دا زموږ پروډکټ به مخکې قومي سطح ته او انټرنیشنل سطح ته ځي.
سمه ده، مننه ستاسو نه. تاسو موږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ. زه ورزما انجینئر سیف الاسلام صاحب ته. سیف الاسلام صاحب، تاسو د فاټا سپورټس اولمپک اسوسیشن مشر استئ، نو اول خو زمونږ اوردونکو ته دا وایي چې ستاسو دغه اسوسیشن څه کوي او ځوانان څنګه کولی شي چې د دې نه ګټه واخلي د قبایلي سیمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاټا اولمپک اسوسیشن 200 مخکې درې نیم کال لږ بګوشو دا د ټول پاکستان کې څنګه اولمپک اسوسیشن وو او دا ټوله په بین الاقوامي نړۍ کې دا چې اولمپک کمیټي ده خپل په اولمپک کې نو په هغې سرپرستۍ کې داسې کار کېږي چې هغه د هر یو ملک د لاندې کومې صوبې وي کومې یونیټي وي هغې کې اولمپک وي. چونکې زمونږ په فاټا کې اولمپک نو نو هغې دپاره مونږ ملګري چې کوم لوبغاړي دي یا لوبو سره نږدې خلک دي هغه مونږ ټول راغونډ شو او مونږ د فاټا دپاره د قبایلي ځوانانو دپاره په تاریخ کې پهله ځل مونږ فاټا اولمپک اسوسیشن جوړ کړو. د هغې پهله صدر انجینئر شوکت الله صاحب و زمونږ چې کوم فارمر ګورنر او سیکرټري یې شاهد شینواری و هغه هم نیشنل فوټبالر دی او زه سینئر نائب صدر یم. اوس تاسو کوم کوشچن وکړو هغې کې دا ده چې چونکی یو سپورٹس باڈی سرپرستی دا الگ دا پارا پلیئر دا پارا ڈیر جاتے ضروری نا او بیا پٹول ملک کی چسنگ کی بھی چکم ڈائریکٹریٹ بھی ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس آگا ڈائریکٹریٹ یا سپورٹس بورڈ چکے بھی آگا ہر یو اولمپک دا غیلہ کی سپورٹ کئی اگی گیمنگ متا مخی ترکی ور کئی سنگا تا سو دا فاٹا اولمپک خبر ہوگا چھ دینا فائدہ سنگا رسیشی دیکھ بداو چھ مخی با ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس فاٹا با ایونٹ سکول هغه به هر دي کم نشو رچې دی ډېره پاره چې څومره اسوسیشن دي څومره لوبې دي لکه اتلیټکس شو فوټبال شو هاکی شو داسې مارشل آرټس وغیرہ کراټے وغیرہ راغلی دغه سویمنگ راغلو ټیبل ټینس بیډمنټن د دې هر یو لپاره مونږ یو اسوسیشن جوړ کړو. دا وی اسوسیشن یو صدر یو جنرل سیکرټری ا مونږ فاټر لیول باندې جوړ کړ یا هغه مونږ افیلیټ کړ د پاکستان فیڈریشن سره سنگل ٹیبل ٹینس پر فاٹا کی آگا ٹیبل ٹینس مونگ دا پاکستان جکم فیڈریشن دا ٹیبل ٹینس آگے سے ریفیلیٹ کو آگے سے دو فائدے میں توش رہے مونگ دلتا ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس فاٹا آگے سپورٹ کولو اور دا آگے نا علاوہ چکم دا مونگ نیشنل فیڈریشن دی پاکستان پر لیول مونگ آگے سپورٹ کو مونگ دوانو سر کنیکشن جوڑ شو پلیئر تا دا فائدہ ہوشوا چکم مخکبہ دا مونگا نیشنل ٹیم بتلل باہر ملکوں میں دورے تو بتل پر انٹرنیشنل ایونٹس کے بھی شرکت کو لو باقی تو لوگ دفاتا کسان دیر کم ہو اس چکم ایونٹس کی گی نظموں دفاتے آگے کی یخفل نسبت تھی یخفل ریشو دا زمین تکرار لکان دی آگا پر ہر جو ٹیم کی یخفل نیشنل لیول باندې پاکستان نمائندگی کے لداغا کرایان تھا یو انٹرنیشنل ایکسپوزر ملو شو.
سمدا ہاں منگ سر یو دن کھیرے دوی سر ہم خبر کو اسری مشی سو خبر کو سب بلغوڑی.
السلام علیکم ایاز خبر قوم کرمی جنسین
استری مشی ایاز سب سب ولغوار
منو تا استری مشو ام زب د خپل کلیپ بارے کی نیمو کلی کی کوم د کرکٹ ٹورنامنٹ جوړی کی مغ په بارے کی بزا توسل لگ خبر کم
سمال مننه بو
نیمو کلی کی هر اکتوبر کی ٹورنامنٹ جوړی کی تقریبا آل کورم اور سراو سرا د ضلع ہنگو تقریبا 40 ٹیم نه ساخلی تقریبا 100 ٹیمز جوړی کی او دا ډیر بهترین ټورنمنٹ وی نا ملک تاسو نه ګیلا کو د مشال رډونه سره لګا تاسو کوم ځکه هم ټورنمنٹ جوړ شي هغه رپورٹ ټینګ کوي واحدی مکله تقریبا نیمو ټورنمنٹ 1995 نه جوړیږي هر کال او دې کې هر کال 100 ټیمونه یې ساخلی دا مو خپل مدد آپ چلو کنه دا رپورټینګ تو سمته نه رکوي حکومت نه مونږه غنو غوړو بس مو په خپل غمنه دا چلو
بالکل سم دا زمنګ خو چې کله هم دا غسې ټورنمنټونه کیږي خا مخای مونږه رپورټینګ کو خو کبیا هم تاسو زمنګ پام کرا وصل نو ضرور به تاسو دغه کم ټورنمنټونه چې دا غي به هم رپورټینګ کو او مرن استاسینه یو بل اردن کې دوسر هم خبر کو استریم شي
ممن سپتا ته مل منو ته دی انداشان د مشال ټول ټیم ته سلام کوم
استریم شي څو خبر کو څه بل غواړي
ممن سپ عمران سره يم کورمنه ممن سپ په هغه تاسو په لوبه باندې لګیا یو ممن سپ نو کورم جن سې کې خو درې کې سم لوبه کیږي کنه
سمره
اول لوبه د کرکټ کیږي بیا د والیبال کیږي بیا د فوټبال کیږي او د کرکټ کې هم ډیر خوږ خوږ کلاډیان ډیر تکړه تکړه وړ کی شته دي اندسي والیبال کې ډیر خوږ خوږ کلاډیان او اندسي فوټبال کې هم ډیر خوږ خوږ کلاډیان شته مومن صاحب خو میته یو ضرورت ته په بغن سیمه کې د اوسه پورې نو یو ګران نشته دا میته د حکومت طرفه نه څه داسې غشته دا کنه چې زم شو زموږ ګران جوړ شو مومن صاحب په بغن کې کنه
بالکل سم
وړ کې دی خپل ګراندونه جوړ په خپل پیسو جوړي مومن صاحب د توي غاړي کې انداشان چې تا غرس سیمه وي دسي لوې سیمه وي کنه مګر کې جوړ کې د لوګو د فارا نه حکومت طرف مته هیڅ غ نشته د لوګو لوګو غا استظام نشته د مومن صاحب
بالکل سم یو بل سره خبرې کوم استری مشي
الا د مول شه اسرار الله مومن صاحب استاد او استامل مانو ته سلامونه او خره خلاص وایم
تاسو هم استری مشي څو خبرې کوم
الف شایم در سرار اب امارات الینا
الف شای سه بہت سب ویل غواړي
او بس اسرار علم ته بس تاسو خزر ډیر شکر گزار یم مشال ریډیو سے تاسو مونږ کوایلې او بل پښتنو د فاره ډیر اعلی زلی کوي او خاص کر سب دا کوم سپورت دا ډیر ضروری دی د انسان ذهنی په غو کې لکه رول لوبوي اندغه سينورو نشو کرونو نه رمانی کوي او یو تاسو دا لرم اسرار علم ته د میهمانو نه کنه
سمه ده
لکه دلته زما ملګری دی هغه دلته اوس په د امارات ټیم کې جنگي کې نه ډیر قابل ډیر تکړه دی کرکټ کوي نه غو نه ما تاسو وکړو د سورې سي وړان دی ما وې تاسو پاکستان کې ولې نه جنگي ګول کا غو دا ګلا کوله چې مونږ لکه لاړو تلی و اسلام آباد لوره پرې لکه مونږ ډیر پیسې غوښتل شوې
سمره
د کوم په قبایلت باندې چوغ نه خلی په پیسو باندې دا سو وجه ده
مننه استاسینا او اوریدونکو موږ سره د فاټا سپورتس اولمپیک اسوسییشن مشر انجینیر سیف الاسلام د ټلیفون پکر خره د دوی نه بدغه پښتنه وکړو سیف الاسلام سیب تاسو که زمنګ اوریدونکو خبره اوریدلی وینو زنو دا ګیله کوله چې د قبایلی سیمه موږ ته ټلیفون کړو چې هلته کې هغه ګراوندونه نه لري زنی بیا وایي چې کوم د پاکستان قومي ټیمونه دي د لوبو هغه ته په وټلو کې دوی د ستونزو سره مخ دي دونه سپارښونه او پیسې غوښتل کیږي څه وایي تاسو
خبر خما اور دے وہ خدا سے ضد پر واڑا ما چے بے شک ٹھیک تھا فاٹا کی سننا سر لگا آغا سے ڈیولپ نہ رہا سنگ زمین ملک تے یا زمین نوری سبی دی خو پتے شتا مسائلوں کے چے کم گراؤنڈ زمین سرے دی کم ڈیولپمنٹ روان دے پا فاٹا کی کم تیر گورنمنٹ ٹکڑو کم دا موجودہ گورنمنٹ کی لگیا دے نو خاصے وسی تولے اغا شوری دی کوششونه شوری دي مونږ سره ګراوند کسو کوی چې نشتا نو زه دا دم چې نه ګراوند مونږ سره شته مونږ سره که خبر جن څه کې تاسو واخلې په جمهوریت کې مونږ سره یو سپورت کمپلیکس شته دی دا یو کرکټ ګراوند دی غټ په هغه کې فوټبال ګراوند دی هغه نه علاوه هغه کې والیبال کورټ پکې شته ٹھیک شو هغه کې بیډمنټن کورټ پکې شته بیا هغه نه علاوه مونږ سره لډی کوتل کې ګراوند شته شکه هغه دا سمیشنل دی انټرنیشنل سټانډرډ نه دی
سیف الاسلام صاحب ډیر بخنی سره خو دغه ګراوندونه به کېدی شي نورو قبایلی سیمو کې نه وي کنه
زه تاسو ته وایم کنه زه تاسو ته راځم تاسو ته وایم کوم ایجنسی کې دغه باسکټبال کوچ شته کوم ایجنسی کې بیا په دغه کې چې کوم دی په پاتوري ایجنسی کې په پاتوري ایجنسی کې په خار تحصیل کې هلته موږ سره انډور کمپلیکس دی ښه دا ډېر غټ خبره ده
سمه
انډور کمپلیکس په ټول صبح کې موږ سره په کریم سټیډیم کې په نور غټه صبح دا نشته پکې دلته موږ سره انډور کمپلیکس ته په بازار کې هغه کې دلته بیډمنټن ټیبل ټینس دا وشو کراټه یو شی بل شته چې کوم انډور گیمز هغه موږ سره کې دي شي دا موږ سره په وزیرستان کې ګراوند جوړ دي نو مثال مین پلیئرز روزي چې ګراوند شته
ځکه خو زموږ پلیر ضرور دي چې پلیر دپاره غټه خبره ګراؤنډ ده ګراؤنډ شته فیسلټی شته دویمه د طرف ته مهمه خبره وکړم چې دا کوم اورېدونکي دي هغه هم بېل باندې پوه شي او دا یو خوشحالۍ خبره ده چې تیر گورنر کله چې زموږ د پرېزیډنټ صاحب انجینیر شوکت الله کوم مخکې گورنر وو موږ هغه سره میټینګ وشو موږ ورته وویل چې زموږ د فاټا ځوانانو دپاره ګراؤنډ پکار دی ګراؤنډ سره سپورټس کمپلیکس پکار دی یو ګراؤنډ موږ لري پکار دی موږ داسې سپورټس کمپلیکس پکار دی څنګه چې جنا سپورټس کمپلیکس ته په اسلام آباد کې څنګه چې سپورټس کمپلیکس ته په لاهور کې څنګه چې یو سپورټس کمپلیکس ته په خبر کې دا چې سپورټس کمپلیکس پکار دی هغه هغه مهرباني سره دا په چمرود کې شاکس ایریا کې دا سپورټس کمپلیکس منظور شوی دی هغې لپاره یو ارب روپۍ هغې لپاره فنډ الوکیټ شوی دی هغې لپاره پی سی ون او چې کوم لوازمات دي کاروي کاروي هغه باندې کار شروع دی ان شاء الله موږ دا ویل چې ډېر تر په هغه سپورټس کمپلیکس هم کار شروع شي نو موږ دا وایو چې په کوم وسایل دي اگر حکومت موږ سره سپورټ کوي او هغه کې موږ ته تاسو مثلا کم از کم زموږ اولمپک ته راغلي دي مخکې خو نه هغه نه علاوه موږ ډېر شکر ګزار یو چې زموږ کوم ټیم دی د فاټې والا آغا نیشنل لیول ته تللی دي او آغا فیسیلیټیټ کړی دي ډایریکټ اف سپورټس پارټ دا موږ چې کومه دې لیست پر وکړه چې موږ نیشنل ټیم ته زو موږ نه پیسې وغوښتل وړي دا هیڅ قسم خبره نشته نیشنل ټیم ته چې څوک دي آغا په دې اصلي چې مثال زما د اتلتیک شو ټیم نه آغا ته په دوه چې څنګه د ودرې لکان دي زما والا نه یا د فوټبال دی یا د هاکی دی یا د بیډمنټن دی آر یو دی رینکینګ دی آر یو پلیر رینکینګ دی بیسټ پلیر دی هغه اوس مثال خبره یو ټیم روان دی انټرنیشنل ټیم روان دی د بیډمنټن روان دی هغه خپل ټول پاکستان کې فیډریشن لیټر یو کی بلوچستان تا سند تا پنجاب تا کی پی کی تا فاټا تا چې بي تاسو خپل کم بیسټ پلیر چې کوم دی هغه په مونږه
مننه استاسینا سیف الاسلام صاحب بالکل استاس جواب منگ ترا گڑی زیادہ مننه استاسینا ډیر بخنی سره منگ سره وخت کم دینو زه غواړم چې نور پښتنه هم ضرور کما نو اوریدونکو تاسو رضوانان غږ خبرونه ته غوږیست او د قبایلی سیمو په سپورټس باندې منگ خبرې کو او منگ سره دغه دواړه میلمانه د خبر ایجنسی نه د ټلیفون د لارې میلمانه دي ایاز رضا صاحب چې سپورټس رپورټر دی ایا صاحب دا راته وایي چې دغه پښتني چې کوم زمونږ د اوریدونکو وکړلې چې دغه تل کې دوی د ګراوندونو ستونزې لري او نور کوم پښتني وکړي تاسو هم دغه څه جواب ورکول غواړي کنه تاسو د سیف الاسلام صاحب سره اتفاق لري
زبا لګ شان خبره پکې وکړه چې سیف الاسلام صاحب هم په ډېرې ښې خبرې وکړلې خو لکه باجوړ ایجنسی څنګه دوی خبره وکړه چې هلته انډور سپورټس کمپلیکس جوړ دی نو هلته یو د هغې نه علاوه زیات یو ډېر غټ ګراؤنډ موجود دی چېرته چې ډېر غټ ټورنامنټونه کېږي په جمرود کې یو ډېر اعلی پای سپورټس کمپلیکس موجود دی او هغه ایک چو دی هلته مختلف لوبه روز کېږي خو اوس اوس حکومت یو بل انډور چې کوم سپورټس کېږي به پکې د هغې لپاره جمنیزیم منظور کړی او هغې باندې ډېر په تېزۍ سره کار شروع دی بهترو میاشتې کې به هغه انشاء الله تعالی د لوبې قابل وي نو دا به د باجوړ ایجنسۍ نه پس په فاټا کې دوی سپورټس جمنیزیم وي چې حکومت جوړ کړلو په خیبر ایجنسۍ کې جمرو تحصیل کې ملګري د کورم ایجنسۍ خبره وکړه نو په کورم ایجنسۍ کې حکومت ډېر ښکلی ګراؤنډ جوړ کړی او هغې ته بنیادي سهولتونه پولیټیکل انتظامي سره سره هغه ورکړي پاکستان کرکټ بورډ ورکړي دي باقاعده هلته کې ټورنامنټونه کېږي او چې در کومه پورې دوی دا خبره وکړله چې په قومي ټیمونو ته زمونږ کسان په سفارش یا په پیسو شي په دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته د دوی ملګري سره زه متفق نه یم ځکه چې په چا کې ټیلنټ وي هغه به مخکې شي دغه کوم نمونه چې ما تاسو ته وښودل چې دا په انټرنیشنل شوګر نن سبا د پاکستان نمایندګي کوي هغه کې داسې حالت هم شته چې د هغې د بوټانو اخیستلو وسم نه وو هغې لپاره مطلب هغه چلولی دی مهم چلولی هغې مطلب سکالرشپ ورته انتظام یې ورکړي دي ګورنر صاحب
ایاز رضا صاحب دا راته وایي ستاسې خبره کټ کومه چې سو وخت وړاندې زما مخکې د اوریدونکو سره خبرې کېدلې نو د وزیرستان ځینو ځوانانو ویلي چې کله دوی په ګراوند کې لوبه کوي نو دوی ګراوند ته ماټر ګولۍ را پریوزي نو دغه د دوی د امنیت لپاره هم څه ګامونه پورته کول پکار دي حکومت ته څه وایي تاسو
نو زه خو به دا خبره وکړم چې داسې دومره داسې نیوز خو تر اوسه پورې د سپورت د میدانونو نه داسې نه وي راغلي. خو که دغسې څو خبرې کوي هغه به د سپورت د ډسکرج کولو د لوبغاړو د مخې نیولو لپاره کوي. کله داسې خبره خو که دا اورېدونکو کړي اورېدونکو خو اوس هم داسې مطلب داسې یوه خبره وکړله چې یاره په پیسو خلک اخیستی شي یا مطلب سفارش باندې یا ګراونډونه نشته. اورېدونکو خو بس وایي خو حقیقت دا دی چې تر دې دمه خو داسې خبر مخې ته نه راغلي. خو به هر حال که دا
بل ایاد رضا صاحب دارا ته هم وای چختنه دارا پرته کیږي چې قبایلی سیمه زیاتره برخه لري په لوبو کې سپورتس کې د پاکستان وجه سره. دوی مدار چې بیا په قبایلی سیمه کې د خیبر ایجنسی لوبغاړي ډیر زیات دي.
هغه بنیادی وجه دا چونکی خیبر ایجنسی د پیښور سره ډیر زیات نږدې او څنګ په څنګ ده. نو دا غیزی چې کم لوبغاړي دي یا خو هغوی په پیښور کې میشتي دي هلته ژوند تیروي یا په حیات آباد کې تیروي یا که په خیبر ایجنسی جمرود او په باډه کې دي خو هغوی د لوبې لپاره او اکیډمو دپاره پیښور ته راځي. او د پیښور خو تاسو ته پته ده چې سر خار دی او دلته کې مکمل د لوبو لپاره مختلف ځایونه دي. کوم سپورټس کمپلیکس کې به ټولې لوبې کېږي, هغوی ټریننګ کېږي, دارنګې جمخانه کې ټولې لوبې کېږي. ورسره ورسره ډېرې غټې غټې اکیډمي جوړې شوې دي په پیښور کې په مختلفو ځایونو کې. نو د خیبر ایجنسی ځوانان ځي او هلته ریګولر پریکټس کوي, ریګولر د لوبې سره ټچ.
نو څه ګوري چې همدغه وجه ده چې په خیبر ایجنسی کې زیاتره چې کوم ادارې دي د سپورټ سره تړلې هغه جوړې دي. حکومت هم ډېره پاملرنه دغه سیمو ته ورکوي کنه؟
نه, دا خبره هم ستاسو په ګل بدله ده. ولکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ډایرکټریټ آف سپورټس په هر ایجنسی کې یو سپورټس منیجر کېنولی دی او د هغې سپورټس مسئله دغه کار دی چې هلته کې مختلف لوبو یونټونه کوي. ورسره چې کوم لوکل اسوسیشن دي د هغوی په مرسته پاکستان کرکټ بورډ هم وخت په وخت هلته کې ټورنمنټونه ارینج کوي. ورسره چې کوم لوکل اسوسیشن دي په کورما کې کرکټ اسوسیشن شته دی, وزیرستان کې شته, هغه مختلف ټورنمنټونه کوي. او چې هغه ټورنمنټونه نه کوي بیا چې پاکستان کرکټ بورډ ته پوس. خو خبره تاسو دا وګړه چې ټیلنټ والی مخکې راځي د خیبر ایجنسی د هغې بنیادي وجه دا ده.
بالکل,
علاقه د پیښور ایجنسی سره څنګ په څنګ په بارډر باندې ده. خلک هلته ځي روزانه لوبه کوي.
فاټا سپورټس اولمپک اسوسیشن مرستیال مشر سیف الاسلام صاحب هم موږ سره ټلیفون پکا خري. سیف الاسلام صاحب, دا راته وایي چې تاسو اوس د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره څه پروګرامونه لري د سپورټس او راتلونکي کې څه کول غواړي؟ او دویمه دا چې څنګه وختي یو اوریدونکي خبره وکړه چې هغوی په خپلو پیسو باندې ټورنمنټونه جوړوي, نو آیا تاسو د هغوی څه مرسته نشئ کولی؟
هغه کې چې دا پهل هغه د خپل ټورنمنټونو خبره وکړم چې کومه د مرګي وکړه چې کوم ځای کې د هر څه لپاره یو میکانیزم جوړ دی. هغه کې دا چې د هر یو اسوسیشن شته, د هر یو اسوسیشن شته, هغه کې چې څه لوکل ټورنمنټ کول غواړي نو هغه به د خپل متعلقه لوبې چې کوم مشر دی یا صدر دی یا سیکرټری یا کوم اسوسیشن دی هغه سره راته وکړي. بالکل هغه اسوسیشن به هغه چې کوم دی منډه تړه به سوی وي ډایرکټ آف سپورټس ته هم سره ځي, نور چې کوم زمونږ پولیټیکل اډمنستریشن دی هغه ته هم ځي. او کوشش پکې هر انسان کوشش پکې چې موږ سپانسر کړو او موږ ډېر ټورنمنټ ډېر ایونټس موږ سپانسر کړي دي او تیر درو کالو کې په مختلف علاقو کې مونږ کټس هم ورکړي, مونږ شوز هم ورکړي دي او مونږ اوی ته ټورنمنټ هم کړي. یو خدای به چې هغه څه مسله نه ده, مونږ تر ان شاء الله شکر به ته وکړي. مونږ هم دې کار لپاره یو, مونږ فاټا کې د سپورټس پروموشن لپاره کار کوو. مونږ به ان شاء الله دوسرا
بل لنډو ټکو کړه ته دا وایي چې یو څو سیکنډه پاتې دي چې د جنکو د سپورټس لپاره تاسو څه کړی دي؟
د جنکو لوبې انکرېج کیږي او هغه چې کوم کالج دي کوم سکول دي هغه سکولونو او په کالجونو دننه هغه لوبې مونږ کوو. چونکی یو خاص سیستم دی د فاټا, یو خاص قبایلی رسم و رواج سیستم دی, هغې ته چې کوم په ګراؤنډ اویلیبل دي په سکول کې په کالجز کې هلته ورته مونږ ایکټیویټی ایکسپیرینس وو. او د هغې لپاره مونږ سره فیمیل چې کوم زمونږ دي چې د فاټا نه هغه ریپرزنټیټیو دي یو یا دوه چې هغه بیا هغه کالجز ته او هغه سکول ته ځي هغې کې سپورټس د ډایرکټ آف سپورټس
باندې
بالکل
سما ده. ډیر زیات مننه ستاسو نه انجینیر سیف الاسلام صاحب, تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. ایاز رضا صاحب, ستاسو هم ډیر زیات مننه, خپل قیمتي وخت هم راوستو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. اوریدونکو, راتلونکي دوه شاوخوا پروګرامونه چې کوم دي رضوانان هغه به هم موږ د قبایلی سیمو په سپورټس یا لوبو باندې کوو. همدې سره خپل کوربه اسره الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.